دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په یو بل غړی کې هرکلی کوم. تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه، او همدغه سیبه د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه تاندې هیلې هم واوري. خو تر دې هر څه وړاندې به له ملیحا امیرزاده څخه خبرونه واورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د حکومتي جرګې په هڅو د کورمه شیا او سنی مشرانو د اوربند مودا تر دو میاشتو غزولې. د اورګزو د میشت میلې اوسیدونکو په ځایي اسپیټال کې د سہولتونو د نشوالي خلاف مظاهره کړې، او د امریکا ولسمشر وایي د اسماعیل هانیا وژنه په غزا کې د اسرایلو جګړه ختمېدو لپاره ګټوره نه ده. تفصیل: په کورمه کې د سرکاري جرګې غړي وایي د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ موده تر دوو میاشتو پورې غزول شوې ده. د جرګې یو مشر حاجي عزت خان پرون مشال ریډیو ته ویل، د اګست په لومړۍ نیټه شیا او سنی مشرانو د ډزبندۍ غزولو په تړون لاسلیکونه وکړل. نوموړی وایي که چا هم تړون مات کړ نو 12 کروڑ روپۍ جرمانه به ترې اخیستل کېږي. په کورمه کې د جولای 24 د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې شپږ ورځې یې دوام کړی. د حکومت لخوا جوړې شوې یوې جرګې د جولای په 9 په موقتی ډول دواړه لوري اوربند ته آماده کړي وو. تر هغې وروسته پرون په پاړه چینار کې حکومتي جرګې د شیا او سنی مشرانو په خوښه اوربند تر دوو میاشتو پورې وغځولو. په لوزنامه کې په دواړو لوریو شرط ایښودل شوی چې لارې به پرانیزي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره وای د جولای 23 څخه د اګست تر لومړۍ نیټې په بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. د پی ډی ایم ویان محمد شهزاد د اګست په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل، په مړو شوو کې 12 ماشومان، شپږ میرمنې او شپږ سړي شامل دي. دغه په خبره بارانونو او سیلابونو 23 سکولونه په بشپړ ډول نسکور کړي او 3 کورونو ته جزوي نقصان رسول دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ د پاکستان په نورو برخو کې هم د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. په در آدمخیل کې پرون د سکرو پکان کې کارکونکي 2 په یوه پیښه کې مړه شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه ویان جواد آفریدي رسنو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا پیښه په خوروال سیمه کې مخې ته راغلې ده. نوموړي وایي د مړو شوو کانکیندونکو جسدونه ویستل شوي دي. په پاکستان کې د کانکیندونکو اتحادیه وایي په روان کال کې تر جون میاشتې پورې 9 کسان په مختلفو حادثو کې مړه شوي دي. د اورګزو د میشت میلې اوسیدونکو د اګست په لومړۍ نیټه د سیمې په اسپتال کې د سہولتونو د نشوالي او د عملې د مبینه ناسم چلند خلاف مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې په میشت میله هډ کوارټر اسپتال کې د ولس ته اسانتیاوي ورکړل شي. دوی د اسپتال مخې ته په مظاهره کې د روغتون د انتظامی خلاف شعارونه ورکړل. دوی ویل چې د اسپتال انتظامیه د دوی ستونزو د حل کولو پر ځای دوی سره ناسمه رویه کوي. مظاهره کې شامل یو ځایي بلدیاتي نماینده خلیل الرحمن خلیل مشال ریډیو ته ویل چې د ولتونو نشوالی لامل ځایي اوسیدونکي د علاج لپاره کوهاټ، هنګو او پېښور ته ورځي چې ډېره خرچه یې کیږي.
الټرا ساوند حکومت دی هغه زنانه په سر مطلب خبره سنر کوي. دویم څه دی سره کوم خبره څه دی اکسرو ولا ماشینونه پراته دي هغه څو کالونه دی اور باندې ترپلې چولی دنه مو یو اکسرې د پر کوهاټ هنګو پېښور ته خبره څه دا غریب عوام یو اکسرې د پر دیو کوهاټ هنګو پېښور ته سي.
احتجاج کوونکو دړکه وکړه چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو احتجاجي ناسته به پیل کړي چې د غوښتنو تر پوره کېدو به جاري ساتي. د اسپتال انتظامی رویې په اړه مشال ریډیو د هغوی دریځ معلومولو کوشش وکړ خو پښتنو ته یې جواب ورنه کړ. بلخه د اورګزو ډیپټي کمشنر طیب عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د شکایتونو په اړه به پلټنې کوي او د اسپتال د ستونزو د هواري کوشش کوي. نوموړي وویل چارواکو سره خبرې شوې دي او هیله ده چې هغوی دغه ستونزې زر حل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې د فلسطیني حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا وژنه په غزا کې د اسرایلو په جګړه کې د اوربند لپاره ګټوره نه ده. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو ترهګر ډله بولي. هغه ډلې او د ایران سپای پاسداران ځواک د هانیا وژنه تایید کړه چې په ایران کې د هغه هیواد د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون لپاره هلته ورغلی و. اسماعیل هانیا د جولای په 1 سهار وختي په تهران کې په یو برید کې ووژل شو. ایران د هغه د وژنې پړه په اسرایلو اچوي خو اسرائیل لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. اسماعیل هانیه په غزه کې د جګړې پای ته د رسیدو لپاره د نړیوالو په ملاتړ په غیر مستقیمو خبرو اترو کې د منځګړي په توګه برخه اخیستې وه. بایدن د اګست په لومړۍ نیټه خبریالانو ته وویل چې د زیارت په ورځ یې د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره مستقیمې خبرې کړې دي. هغه دا څرګندونې د امریکا د میریلند ریاست په انډریوز مکنی او هوایي اډه کې وکړې چېرته چې د اګست په لومړۍ نیټه ناوخته هغه الوتکه ورسېده چې پکې د روس لخوا خوشي شوي بندیان سپارو. په هغو بندیانو کې د ازادي اروپا ریډیو خبریاله السو کورمشیوه هم وه چې د روس پولیسو د 2023 کال په اکتوبر کې نیولې وه. د اګست په لومړۍ نیټه د روس، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو پراخه تبادله وشوه. د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس هم د ریپورټونو پر لور د خبر پښتونخوا په کورم کې د یوې حکومتي جرګې په منځګړتوب سنی او شیعه مشران پردي سلاسوي دي چې اوربند تر دو میاشتو پورې وغځوي. د دواړو لورو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستیو کې تر شپږو ورځو جګړه سوې وه چې پکې دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. د حکومتي جرګې په هڅو د جولای پر 9 لنډمهاله اوربند سوی وو چې اوس یې د اکتوبر تر 15 غځولې دي. د مشال ریډي خبریال طارق اورکزي
په کورما کې امانتیګه په اخودلو د شیاګانو او سنیانو ترمنځ شوي ارزي ډزبندي تر دو میاشتو غځېدلې. د سرکاري جرګې یو مشر حاجي عزت خان مشال رډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي اول یو او بیا لبل فریقه پر لوزنامې دستخطونه تر اخستلو پس دواړه پر دغه پابند کړي چې په ټاکلې موده کې به د سیمې امن برقرار ساتي او کچای خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه بورنه اخستلی شي. عزت خان زیاتوي کله چې حالات سازگار شي نو جرګه به کینی او چې لچا هم تیروتنې شوي وي نو د لوزنامې له مخې پوښتنه بورنه کوي او زیاتوي چونکې جګړه د ځمکې پر شخړه شوې نو حل به هم ورته کتلی شي.
عمل در عمل کو دا د ریواج جرګه ده پر ریواج بزو کوم ده ګنده خبر ان شاء الله مو ختمو مری مې دې لون دي د ټوله خبره کې ریواج انده هغه کې کاغذات مال انده مسلجات اندي پرم ریواج انده.
په کورما کې پر 13 جولای شیاګانو او سنیانو ترمن شروع شوی جګړه تر شپه ګروزی جاری پاتې کېدل او پس حکومت د جرګې په کوششونو د ګل پورس ودرولې وه. د اګست په اولنی نیټه په پړاچینار کې له شیعه مشرانو پر لوزنامې دستخطونه تر اخستلو پس ارزي ډزبندي تر 2 وغځېدله. په لوزنامه کې دواړه فریقینو پر دغه خبره هم اتفاق ښودلې چې لارې به کولوس ساتي او که چېرته چا په دغه لړ کې خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه به هم ورنه خستلی شي. د یاد لوزنامې له مخې که چېرې داسې نخوښه پېښه رامنځته شي نو پر ثابتېدلو به له جرمدار فریقه 12 کروڑ روپۍ جرمنه اخیستلی کېږي او پر ضد به د قانون مطابق کاروایی هم په عمل کې راځي. د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا یو مشر حاجی منور حسین مشال لوډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي
پټول کو مشرانو ومنله چې ټیک دی 5 اکتوبر پورې به دا امن تیګه بحال وي. اوس دې کوم کچا خلاف فرضی وکړه ته 12 کروڑ روپۍ جرمنه حکومت خالی سره سره مو یو خبره دا و چې د سیامتی کومونه غړو څنګه سوبله مو کنوېو کی څو څه کو په کور دې روډ دې بالکل کلاوي اني ټایم د خلک تلای رتلای شي کنوې منوې مو ته نه دی په کور وسنی څو ارځ کی مو امبلانس ودری کی وغه کیږي نو هغه امنتی کې به مو ته په کور نه وي.
په کورما کې د بشرو مدګی کلی او مالی خلو ترمن زیات جګړه د ځمکې په سر شروع شوی و چې وروسته هغه فرقای زبان خپل کړه. په هغه جګړه کې د صحت محکمې پولیسو او مقامی خلکو تر مخه دوه خو 9 کسان مړه او 209 نور زخمیان شوي. د زخمیانو شمیر مخکې تر 100 خودلې کېدلو خو چې د صحت محکمې ډیټا راغونډه کړله نو د پاړچینار هسپتال ته ټول 200 زخمیان راوړل شوي او د سدی په روغتون کې 2 کسانو علاج ترسره شوی. د پیرقایوم حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو ته وایي کمخ کې یو بل سره ناست وی او په شخړه مو د خبرې له لارې حل راوستلو کوشش کړی وی نو دومره ځاني زیان بنا وړېدلو.
او دا جنگونه د مسلو حل نه دي که څومره کسا انساني زیا وشوله نقصانات وشول خو هغه په باوجود نن بیا خبرو ته اردواړه پریکین کېنستلو او که اول ورځې نه دا خبره منلی شوې نو دومره نقصانات به نه کېدلو دومره انساني زیان به نه کېدلو خو بهرحال اوس کوم امن د دوه میاشتو د پاره کونه کې خوره شوړو دی باندې مو ټول سونی کوم او د سودان څخه کورمې کې څوک امن پسند خال کې هغه ټول په خوشحال دي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سونیان او شیګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ له کلونو راهیسې د ځمکو شخړې شته چې باندې بار بار خونړي جنگونه هم شوي خو هلی تر اوسه نه دی راوستل شوی. تاریخ ورکزه مشال رادیو پېښور.
د پی ډی ایم ای ویان محمد شهزاد مشال لیډو ته په وړمبي اگست وویل چې تیرو څلور ورځو کې د صوبې په مختلفو ضلعو کې بارانونه لوجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوړی یاست اوریدونکو. اوس هم د بل ریپورت په لور په خبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته په پراخه پیمانه د سر او مال زیانونه رسیدلی دي. د قدرت افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې په تیرو څلور ورځو کې په یادو صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له کبله تر پرونو پورې څلور ویشت کسان وژل شوي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. دوی وایي هڅه کوي چې پر وخت له اغیزمنو خلکو سره مرستې وکړي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
د پی ډی ایم ای ویان محمد شهزاد مشال لیډو ته په وړمبي اگست وویل چې تیرو څلور ورځو کې د صوبې په مختلفو ضلعو کې بارانونو له وجې ورپېښو حادثو کې څلور ویشت کسان مړه شوي او تر اوولس نور ژوبل شوي دي. مړه شوي کسانو کې دولس ماشومان، شپږ زنانه او شپږ نارینه شامل دي. دغه نه علاوه شاوخوا درې اویا کورونه او دوه دېرش کلونه په مکمله توګه او درې اویا کورونو ته جزوي زیان رسېدلی دی. دغه ډول چترال او ناران کاغان کې هم د ځمکو او د غرونو ښویدو له وجې لارې بند او پولونه بایدلې دي. پی ډی ایم ای چار سدې، نوخار، چترال، دیر او د کوهستان په شمول ټولو ضلعو کې د بارانونو او بیا سیلابي صورتحال اعلان کړی دی. د چار سدې مرجان لی وای د سواد شین د دوی په یو شمېر کلو تیر شوي او غټ مالی زیان یې ورته وړاندې نړولی او اوس نور زیان هم کولی شي.
تیر سیلاب چې کوم واته میاشتې مخکې د هغې کې دلته د خساري سنځې ویلج نه واکلی. ابا بکری کورونه دي، خټ کورونه دي، محمود شاه خټ، ارباب کورونه، میرخیل، دا د سیلاب په لپیټ کې او دلته چې کومې پروټیکشن والو هغه پښته چې وته هغه موږ له سیلاب یوړې دا بل سیلاب هم فراغ پرون زمونږ په علاقه باندې سیلاب بیا راغلی دی. نو اوس هغه چې دی هغه زمونږ مزید کورونو ته نقصان رسوي. پټي او فصلونه غني مطلب دا دی چې سونه زمیداری سره ریلیټډ سیزونه دی هغه خورانه ټول یوړل. اوس مزید زمونږ د دې کلو کزه مخ کې لاړ شم نو هغه مکرم خان ډاګې شو ترناب شو دی خو دولت پورې یون کونسل اگر یون کونسل دا خو په زورګو په سونو جربه زمکه چې دی د خلکو تاوان شو خو لکه اوس مزید چې زمونږ د کم کلی چې دی دې ته ډیر زیات نقصان دی.
دا چې غزمنو ځلو کې اړوند چارواکو او بیا پی ډی ایم ای سکړ دی او سب پلان لري. نو د یادې محکمې ویان محمد شهزاد مشال لیډو ته دغه مرستو په حق لباندې ویل
دې لپاره په دولتي کچ سره سره چې سمنه ادارې دی پی ډی ایم ای دا ځلی انتظامیه دا په خپل کار کې بوختي او کوشش دارې چې د متاثرینو ته زر تر زر چې کوم نه د دې مرستو وکړي شي. هغه خلک چې کم بیکور دي نو هغه ته چت د ژوند تیرولو چې کم سامان دی نو هغه دې چې کوم نه ورسول شي. پی ڈی ایم اے ویئر ہاؤس سلیری چکنٹے فعال دے او وقت پا وقت چکم دے نو دی متاثرہ ضلعوں تھا دا سامان ترسیل چکم دے ہم روان دے. چکم کسان پا دی سیلابی صورتحال کی حق رسیدلی دی نو داغی حق رسیدو چکم مالی معاونت تے داغی کور والاو تا لس لکھ روپے پا دولتی کچ باغی تا ورکے والے شی چی کم کسان جو بلی و شفخانو کی دی یا کورونو کی موجود دی نو داغی ہم مالی مرستہ با کولے شی.
موسمیات محکمہ راتون کی ترپنزم اگست پورے دا صبح ٹھوڑے ضلعوں لپارا الرٹ یا خبرداری ہم جاری کړه دی چې سندونو د سیل زینو او غریځو سیمو ته په دیش پورزو تلونه مخکې موسم نه ځان خبر کړي. خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم د اگست په لومړۍ نیټه مشال لیډو ته وویل چې نن هم کابل سیند کې د لوړ درجې د سیلاب راتلو امکان دی. نو باید عام اولس د سندونو او خړونو نه ځان لرې وساتي.
په دې بارانونو په وجه په د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې سیلابي صورت حال هم راغلی دی. همدغه سې په چترال کې هم چې دی نو کافي نقصان شوی ده او را روانو ورځو لپاره هم دا وینا ده چې د خیبر پختونخوا اپنی د اگست پیلنی هفته چې دی په دې ټول هفته کې د بارانونو امکان ده په ټولو اضلاع کې او خصوصا د دې شدت چې دی دا په ځینو ځایونو کې به ډېر تیز باران لکه کوم چې موږ ورته سیویر رینفال وایو نو دا هغې امکان هم شته. د کاغان او د ناران منځ کې یو پل هم د سیلاب په وجه باندې دریا پورته شوی ده او هغې په وجه باندې ډېر زیات سیلانیان چې دي نو هغوی په ناران کې چې دی هلته خخ پاتې شوي دي.
د قدرتي آفتونو د نظم ادارې تر مخه کومې سیمې چې ډېرې اغېزمنې شوې شوی دی او مالی او ځانی زمینه پکې رامسته شوی دی. پکې کوارټ، باجوړ، چترال، اپر اولور دیر، اپر اولور کوهستان، ایبټ آباد، ہری پور، چارسدا، سوابے، مومن، جنوبی وزیرستان او ہنگو شامل دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د کراچی پولیس وایي چې د پنجاب او سند صوبې په سرحدي سیمو کې د کچي غلو د جولای پر 13مه په ډزو شپږ پولیس سرتیر وژل دي. د کچي غله د سند او پنجاب په ځینو سیمو کې له ډیر مودې راهیسې پر پولیسو او رینجرو بریدونه کوي. ځینې شنونکي وایي چې دغو غلو ته په حکومت کې دننه د ځینو خلکو او د ځینو سیاستوالو ملاتړ ترلاسه دی، خو د سند د اطلاعات د کورنیو چارو وزیر د ردوی. نیاز علی دی موضوع ته کتنه کړی.
د سند صوبې ګوټکی ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی ډاکټر سمیر نورچنا د اگست په لومبۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي، د جولای په 13مه د کچي غلو د رونټي پولیسو تاڼي درې پولیس اسکر هغه مهال په ډزو وجلی دي چې دوی خپلې ډیوټۍ ته روان وو.
جی بالکل، ہمیں افسوس ہے کہ کل یہ حملہ ہوا ہے اور اس میں
دی وئی منگ تڈیر افسوس تھے چپرون دا حملہ شوی دا او پدی کی زمنگ دری پولیس اسکر وجلی شوی دی حغو خپلی ڈیوٹی تروانو. دا غسیما پولیسو اور رینجرو بخپل ولقا کی اخستی دا او ہللرو چ ڈیر زربا دا پولیسو پو وجنا کی ککڑ کسان او نیولی شی
گرفتار کر لیں گے.
دا نموڑی پو وینا پو وجلی شوی پولیسو اسکرو کی عبدالسمی سمو، عبدالحنان او شفیق احمد شامل دی. بیان وقت کے بیا د سن صوبے سر پپولا د پنجاب صوبے په صادق آباد کې هم د کچی غلو د پنجاب پولیسو دری اسکر په یو برید کې وجلی دی. د جولای په 13مه د صادق آباد پولیسو لخوا په خپور شوی بیان کې ویلي چې غلو په صادق آباد خار کې د پولیسو په یو چک پوسټ برید وکړو او درې پولیس اسکر جانگیر احمد، امتیاز علی او صادق بٹ په برید کې وجلې شوی دی. د سن او پنجاب پپولا کچ سیمه کې پر پولیسو دا تازه بریدونه په داسې حال کې شوی دی چې د جولای په 18مه هم د سند په ګوټکی سیمه کې د کچي غلو په حمله کې دوه پولیس اسکر ظهیر احمد او قادر بخش وجلې شوې دي. د سند او پنجاب په کچه سیمه کې د اوږدې مودې راهیسې د غلو پر ضد د پولیسو او رینجر ځواکونو عملیات هم روان دي. په یاد سیمه کې د غلو پر ضد حکومت تر وسه ولې ناکام دی؟ په کراچۍ کې خبریال نعمت خان په دې اړه وایي،
بنیادی خبره دا ده کوم چې د کچی د علاقه دا یو خدای دې سده چې دا غو ډیموګرافي دا سده چې هلته دی خلاف چې اپریشن کول دا ډیر آسان کار نه دی. دویمه خبره دا ده چې د ډاکوان د سپایسولیشن کې دا دې سنې دي چې دا چې درې ډاکوان دي د چرتناستي په دغې دا پوره کمیونټي د ډاکوان تعلق چې د کوم کمیونټي سره دینه هغه پوره کمیونټي چې دا ډاکوانو دي او دیو ته د خپل زنانو، د خپل مشرانو، د خپل ماشومانو هر قسم تعاون دي تحصیل وي. یقینا دا یو پوره کلچر دا غو کلچر کې دا خبره ده.
په کچا سیمه کې ځای پولیس وخت په وخت غلاګرو د وجنې داوه هم کوي، خو په یاد سیمه کې نه یوازې پر پولیسو بریدونه کیږي، ورسره ترانسپورټران، کاروباریان او عام خلک د پیسو لپاره د تختولو پیښې لا روانې دي. په حیدرآباد کې خبریال لالا مرزا خان بیا وایي، سو ځلا د ریاستي ادارو په راپورونو کې دا خبره په ډاګه شوې ده چې د کچي غلو ته سن حکومت کې شامل ځینې غړو او د سیمې د با اثر خلکو ملاتړ حاصل دي.
یو میاس کې مخکې دا یو انویسټیګیشن کې دا معلوم شول چې سن په کابینه کې ناس خلک چې کوم دي هغه د غلو مرسته کوي، او دومره دا خبره ده چې شکارپور په علاقې کې سرداری نظام ډیر دی، سندرانیان دي او چاچړان دي، تیغانیان دي، د دې کم سرداران چې کوم دي هغه په دې کې انوال دي او هغه خلک د دې ډاکوګانو پښت بنای کوي چې سټی دوی دا کاروای نه وکړي. نو د دې کم خلک چې کوم ناس په حکومت کې ام پی ایم نگان د هغو پترو د دې خلکو بیا سہولت کاری کوي چې سټیم د سردارانو او د منسترانو د دوی څخه د غمرستا او د طاقت د دوی پښت بنای ختم کله، نو دا کاروای نه په حلقه ختمیږي.
د سن حکومت بیا دا تورونه رد کړي. د سن د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د اگست په لومبۍ نیټه په کرا کراچی کې مشال لیډیو ته ویلي دوی په سن کې د امنیت خکولو لپاره د پولیسو افسران بدل کړی دي او د کچی د غلو پر ضد په منظمه توګه عملیات روان دي. نوموړي په وینا چې د کچی سیما د تیرو وخت په پرتله اوس د امنیت حالات پکې ډیر ښه شوي دي. دی وایي چې د کچی په سیمه کې غلاګر مړ کیږي، د سن حالات ښه کیږي. اوس د کچی په سیمه کې د غلو هغه کنټرول نشته کوم چې مخکې وو. پولیسو او امنیتي ادارو په تیرو څلورو میاشتو کې ډیر ډاکوان وجلی دي. د پیسو لپاره د خلکو تختونې په پیښو کې تر 80% زیات کموالی راغلی دی او پر اتلون کې وخت کې به په سن کې د امنیت حالات نور هم ښه شي. د سن د کورنو چارو وزارت د ریکارډ لمخه چې د سن په ګوټ کې سیمه کې سخت کال د جنورۍ نه تر جولای پورې 13 پولیس افسران او سپایان د کچی غلو لخوا وجلی شوي دي او تیر کال 2023 کې 11 پولیس عسکر د کچی غلو وجلی وو. کچا د سن او پنجاب صوبې هغه سیمه ده چې له خیبر پختونخوا څخه د عرب سمندرګي په لوري د بهیدونکو اباسین دواړه غاړو ته پرته ده او لسګونو مربع کیلومتره رغبلرونکي سیمه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پښتونخوا ملي اومي ګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوند د اگست پر لومړۍ نیټه په پښین کې د ناامنۍ هدفي وژنو او د ازمې استحکام په نامه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دا احتجاج له هغه وروسته سوی چې په یاد صوبه کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د بدامنۍ او هدفي بریدونو پیښې زیاتې سوې دي. په دغو هدفي بریدونو کې د ځایي خلکو، سیاسي فعالانو او مشرانو تر څنګ لیویز او پولیس هم په نښه کېږي. حکومت وایي د دامنی پیشو ترشا لاس لرونکو خلاف کوټلی عملیات کوي. سمد شبنم نور حال راکوي.
د نامنی ادفی بریدونو، اپریشن هضم استحکام او نشي توک فرزيد پښتونخوا ملي او میګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوند په پښین کې د اگست پر لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره مال د پښتونخوا ملي او میګوند د پښین ډیپټي سیکریټري کاکا شپېترین مشالېډو ته وویل
موږ د دې بدامنۍ خلاف، د دې ټارګټ کلینګ خلاف، د بم دماکو خلاف، دغه تراز دلته په پښین ښار کې د یو میاشتې دننه شنیان اغوا کیږي، دلته د کلو څخه شنیان اغوا کیږي، بتی اخیستل کیږي، د منشیاتو اډی زیات سوي دي، یعنی بدکاری دومره زیات سوي دي چې په دې کې ریاست بالکل ناکامه دی.
د احتجاجي مظاهره له هغه وروسته ترسره کیږي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په پښین کې هتپی بریدونه زیات سوي چې پولیس او لیوي سرتیري په نښه کیږي. احتجاج کوونکي له حکومته د امن ورکولو غوښتنه کوي. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پښین مشر زین العابدین مشالېډو ته وویل
موږ د سټیټ اسلام طالبات سره د دې مطالبات یو د امن امن د کم چارج پر دا باندې فایرنګ ستو دي، هغه ټیرریسټ گرفتار شي او کم چې د ماشومان اغوا کیږي، اغوا برای د تاوان د لپاره په هغه په سی دی ورور هغه دی سټریس کی هغه دی گرفتار کی د ماشومان دی خپل مور پلا ته اوراواله.
د پښین مرسیال کمشنر جمعداد مندوخیل مشالې ډوته ویلي چې د جولای پر 13مه د پښین ملیزي امنیتي پوسټه باندې د ناڅرګند والو په بریټ کې دوه لوی سرتیری وژل سوي. دا ډول د جولای پر 13مه په پښین ښار کې د نصرګند وسلوال لخوا په ډزو یو پلی سرتیری ژوبل سوي. د دې پیښو ذمہواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. تر دې وړاندې د جولای پر 19مه په پښین ښار کې د تراګریزید د پلیس پر موټر بمې چاودنه کې یو پلی سرتیری ژوبل سوي وو. د بلوچستان حکومت له لوري په خبرسیو بیان کې ویل سوي چې دا د تراګری پیښه ده او حکومت به ډیر ژر د تراګری په دې پیښه کې تورن کسان ونیسي او سزا به ورکړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
په سواد کې د انجینرینګ پوهنتون لسګونه ملازمینو له تیرو څو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي تیر حکومت د سواد لپاره پوهنتون منظور کړی و، زده کړې هم پکې پیل سوې وې او د پوهنتون ودانۍ هم 40% جوړه سوې، خو اوسنی صوبایي حکومت د دوی په وینا پر دغه پوهنتون کار درولی دی. دوی وایي د پوهنتون سلګونه کارکوونکي ماشونو هم نه لري. بل پلو د سواد څخه د صوبایي اسمبلی غړی اختر خان وایي چې له سواد د صوبایي اسمبلی اته غړي به په دې اړه زر له اعلی وزیر سره لیدو کاته وکړي. تفصیلي نیاز احمد خان راکوي.
د سوات انجینیرینګ پوهنتون په لسګونو کارمندان چې پکې زیاتره ترقیاتي پروژکټ کې کار کوي په دغه توګه احتجاجي مظاهره کوي چې حکومت د جون میاشتې راهیسې د پوهنتون په ودانۍ کار بند کړی. کارمندان وایي چې حکومت واضحه پالیسي نشته، صرف افغانې چدیږي چې انجینیرینګ یونیورسټي په سوات یونیورسټي کې زم کوي او کارمندان د روزګار نه بے برخه کوي. مظاهره کې شریک د انتظامی په شعبه کې کارکوونکی فضل خان وایي چې د سلو نه زیات ملازمینو تنخواګانې بندې دي. درې کاله دوی په دغه پوهنتون کې کار کړی، اوس د روان وخت لپاره فکرمند دي.
105 ملازمین لري کېږي، نو مطلب 105 فیملیانې چې دي هغه سفر کېږي او دره ته پته نشته چې دلته کې داسې دغه روان دی. یونیورسټي ختمیږي، ملازمین ختمیږي، آیا په دې باندې څه نه څه کول دي؟ نو بالکل ایمنسي بورکته یا بودی.
مظاهره کې شریک عمر زیب چې د پوهنتون د اپلایډ ساينس برخې ملازم دی وایي چې پوهنتون کې سیاسي مداخلت روان دی. د سیمې اته صوبایي او درې قومي اسمبلی ممبران د روان پروژې بندولو په اړه څه قسمه ګامونه نه پورته کوي.
وس بیا چې کله دا ګورمنټ د دی پی ټی آی د جوړ شوی دی، نو زمنګ یونیورسيټي کې اتلس ګاډیو غالبا وس پکې درې پاتې دي، باقي چې دینه هغه ټول دی منسترانو او ایم ان ای ګانو اغست دي او پیول چې دی دا زمنګ د یونیورسيټي نه دیوتې دي. دوی موږ تاسو چې موږ ته تاسو کو نه دي سوي چې تاسو له ټرمینیشن لیټر درکو خو پروژه بند شو، نو لکه موږ وس دا وایو تنخواګانې د دوه میاشتو نه چې دی بندې کړې دي. دوی ته تیل چې دی نه دا الاو دي، سما په خیال ایم ان ای ایم پی ایل چې دوی کم تیل ورکې د لکه روپو او تیل ورکې.
دا په داسې حال کې چې په صوبه کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی او سخت کال صوبایي بجټ کې د سوات انجینیرینګ یونیورسيټي په شمول درې پوهنتونو بجټ بند کړی شوی. په دغه سوات کې د جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې دغه منصوبې تیر حکومت باقاعده منظوري کړي او دا که اوس بندېږي نو دا د سوات نه د منتخب نمایندګانو ناکامي ده.
موجوده حکومت چې کومه فیصله کړې ده نو په دې کې نه صرف زمنګ د دې علاقې ماشومان زموږ کم طلبه دي سټوډنټس دي په هغه کې ډېر غم او غوسه ده، بلکې په سیول سوسایټي کې ډېر غم او غوسه ده. وږي دا وایي چې د پی ٹی آئی یو نوی حکومت د پی ٹی آئی د تیر حکومت منصوبې چې کم دغه ختمي. بل طرف ته دا ده چې په پوره نړۍ کې خلک دا کوشش کوي چې یاره انجینیرینګ یونیورسيټي د ټیکنالوژي یونیورسيټي دا راشي او ماشومان ټیکنیکل انجینیرینګ دا تعلیمونه حاصل کړي. لګا تاسو دا غینه د سہولت اخلي نو دا خلک سچلو کې لګا تاسو غواړئ چې دوباره د خلک طرحګر شي، تاسو دا غواړئ چې یاره دلته کې بیروزګاری عام شي، تاسو دا غواړئ چې دلته کې انریسټ عام شي.
د انجینیرینګ یونیورسيټي بجټ او مسلو په اړه د سوات نه د صوبایي سملای غړي او بیا د ترقیاتي کارونو مشر ډیډک چیرمن اختر خان مشال ریډیو ته د اگست په اولنۍ نیټه وویل سوات کې تیر وختونو کې د صوبې وزیر اعلی محمود خان چې تعلق هم د سوات سره ده، درې پوهنتونونه، سړکونه او داسې نورې منصوبې شروع کړې وې، خو نوی حکومت راتلو سره د سوات ګڼ شمېر منصوبو کار بند شوی چې مالیت یې تر 13 روپو پورې ښودل کېږي. صوبایي حکومت وایي چې دوی سره دومره پیسې نشته چې دغه منصوبې جاري وساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل د سیاست څخه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ہلس مشر دا ڈرون والا خلا بن سی پور تکڑی کلاشن کو فراڑے تھا چولے دغا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشم می فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنی بجے اور دایسی. مشال ریډیو ته غوږیست اوردونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلیو. د مهمو خبرونو یادونه او لغ وروسته بیا تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام تاندې هیلي وړاندې کوو. د دې سات په خبرونو کې د سر خبر دادی چې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې د جولای له 28 څخه د اګست تر لومړۍ نیټې پورې په بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ولس نور جوبل سوی دی د پی ڈی ایم ای ویاند محمد شہزاد اگست پر لمړی نیټه مشال رډی تول چې په مړسوی کې دولس ماشومان شپږ میرمنی او شپږ سړی شامل دي. په کورم کې د سرکاري جرګې غړي وایي چې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ موده تر دو میاشتو پورې غځول سوی ده. دا موده اوس د اکتوبر پر پنځمه نیټه پای ته رسیږي. بل پلو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د فلسطینی حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه وژنه په غزه کې د اسرایلو په جګړه کې د اوربند لپاره ګټوره نه ده. امریکا او اروپایي ټولنې حماس ترګر ډله ګرځولې ده. جو بایدن ویلي چې د اگست په لومړۍ نیټه نو وخت خبر اعلان ته ویل چې د زیارت په ورځ یې د اسرایلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره مستقیمی خبرې کړې دي. او سم تاسو د مشال رادیو انیس پروګرام تاندی هلی وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره فرخنده اسه جوړوي او د خبرونه په تکراری توګه در خبرو.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم د تجربه نو تاندې
هیلي
د هری جمع او اتوار پورس له مشال رادیو سره
دا تاندیلی پروگرام دی. زه فرخنده اسد پکې ستاسو سره کلی کوم. اوریدونکو د دې اونۍ په پروگرام کې په پاکستان او بیا خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ په واټن یا فرق باندې یا د صنف په بنیاد چې کوم فرق دی پر دې باندې تاسو ته معلومات درکو. په دې سلسله کې نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال رپورټ هم زما مخې ته پروت دی. په دغه رپورټ کې پاکستان د پنړۍ کې د جنس په بنیاد په واټن یا فرق کې په یو سل شپږ څلوېښتو هیوادونو کې په یو سل دوه څلوېښتم نمبر راغلی. د هغه رپورټ له مخې پاکستان د نړۍ په پنځو هیوادونو کې شمارل شوی دی چیرته چې د ښځې او سړي ترمنځ تر ټولو زیات واټن یا فرق دی. دا صنفي فرق یا مساوات نه لرل د ښځو او سړو په اقتصادي خودمختاری کې په ټولنیز او سیاسي ژوند کې هم لیدل کیږي. د دې اونۍ په تاندېلې پروګرام کې په پښتنه ټولنه کې د ښځو او سړو ترمنځ په د صنفي مساواتو نه لرلو پر وجوهاتو او د دې پر حل لارو تاسو ته معلومات درکوم. ما سره په دې پروګرام کې د سوات نه بیګم بیبی ده چې د کشیدکاری له سند سره تړاو لري. له پېښور د ټولنیزو چارو فعال قمر نسیم او د چارسدې نه حاجره بیبی ده چې په جنډر سټډیز کې پی ایچ ډی کوي. دوی په سیاست کې هم چې د ښځو او سړو ترمنس کوم فرق دی په سیاسي چارو کې پیغه باندې هم ادویکار کوي. لومړی هاجره ز تاسو ترازم دا رپورت خود تیر کال دی خو زمو ټولنه کې تاسو دا صنفي نابرابري چي دا د دې سو وجوهات وینئ.
د صنفي نابرابري وجه خو ډېر دي ډېر عوامل دي کوم چې په صنفي نابرابري باندې اثر انداز کیږي. خو که په یو د دې موږ یو کټګرایزیشن وکړو د نومونه اغوستل کنه یا کټګری کټګرایز کول به لکه ډېر زیات شي. نو زه به تاسو ته بل خبره شروع کوم چې د دې صنفي نابرابري جوړې چې کوم دي نو هغه زمونږ په تاریخي تور زمونږ په دې سیمه کې پرتی دي. که څه هم ټول دنیا د صنفي نابرابرو نه په یو موده کې تیر شوی ده خو پرمختللي قانونو خپل معاشرو کې صنفي نابرابري د ډېر حده پورې بیا برابر کړه یا یې ډېره زیاته کم کړه. څنګه چې تاسو د ورلډ اکنامک فورم د سروې دا ریفرنس راکو نو
او حاجره زمونږ په ملک کې په حکومتي کچا باندې تاسو خو په دې کار هم کوي کنه نو په حکومتي سطح باندې د صنفي نابرابرۍ د ختمولو دپاره یا دغه واټن د کمولو دپاره څه کارونه کیږي؟
تاسو که وګورئ نو په حکومتي سطح چې که د ښځې څونه چې بنیادي حقوق دي که هغه د هغې تعلیمي حق دی که سیاسي حق دی که د معاش حق دی که د انصاف ترلاسه کولو حق دی او که خپل نور سوشل د جایداد کې د حیثیت حق دی وراثت نو دا ټولو حقونو کې زمونږ د پاکستان ښځه او بیا په خصوصي توګه پښتنه ښځه شاته پاتې ده. نو د دې غټ فرق وجه چې د پښتنه ښځه د پاکستان د ښځې نه هم بیا وروسته ده. که تاسو د هغې د تعلیم ریشو ته وګورئ، که تاسو د هغې اقتصاد ته وګورئ، معاش ته، نو هغه بزنس کې دومره نه ده. که دغه شان د هغې صحت ته وګورئ، هغه که د هغې سیاسي حقوق ته وګورئ، نو نو هغه شان چې هغه نه ده. لکه په تېر جنرل الیکشن کې که تاسو وګورئ نو یوه ښځه م چې دی نو لکه د بلوچستان نه م چې دی نو دوه نیشنل اسمبلی ته ممبرز الیکټ شوي، خو د پښتونخوا نه یوه ښځه م نه ده تللې. دا خو نه غټ کوشچن دی که نه، لکه بلوچستان نورمالي مونږه شاته پاتې صوبه ګڼله، نو د هلته نن ښځې الیکټ شوه زمونږ د صوبې نه، اوس هم یوه م نیشنل اسمبلی ته لکه نشی راتلی. نو د دې نه ثابتېږي چې مونږ په سیاسي توګه څونه شاته پاتې. بله د دې خبره تاسو وګورئ، وجه که مونږ لټو نو مونږ به خپل په سوشیو کلچرل آسپیکټ کې دې ته هم ګورو چې زمونږ چې کوم کلچر دی هغه ډېر زیات په نرواکې باندې بنیاد لري. د کلکې او ټینګې نرواکې د لاسه پښتنه ښځه چې دی نو په تعلیمي، سیاسي، معاشي او میدان کې مخې ته نه شي راتلی. ولې چې هغې باندې یونټ لیول باندې سټڈی ته وګورئ نو هغې باندې د خاندان او د کور ترلاسه پرشر چې هغه کله مخکې راځي که نه فیملایل امپیډمنټ چې کوم دي که نه تاسو هغه نه شي فیس کولی. نو چې د کور ترلاسه بلکې د هغې د پیدایش چې هغې څنګه کېږي نو دلته خلک نارینه اولاد زیات خوښوي په نسبت د سنانه اولاد. نو چې هغه د مور په غېږ کې خپل ځای نه ویني نو هغه به بار معاشره کې بیا خپل ځای په ټولنه کې به خپل ځای څنګه جوړوي که نه. بیا چې کله د هغې د نشرما او د هغې د تعلیم وخت راشي نو دغه سټیج کې هم هغه د تفریق او یا د توپیر الک ته زیاته توجه ملاویږي کې نه ده کمه توجه الک ته زیات خو د تعلیم او د مخکې تلو موقع دي زیاتې پیسې ته لګي په چینې باندې کمې لګېږي چې خلک
حاجرتا سمون سرو سی قمر نسیم سیب تاست را زما دا ورلد اکنامک فورم رپورٹ شده دوی هر کال دا سی و رپورٹ ایشو کئی کنا زمونگا پتولنا که تاست سوی نی دا خزو او سرو تر منز دا فرق شده دا زیادی گی کنا دا کمی گی لکه مونږ چې څومره پرمختګ کوو وخت سره حکومتونه بدلیږي، نوي نوي پالیسۍ راځي، نوي نوي قوانین جوړیږي، نو دې سره په دې صنفي نابرابري چې دا په دې په ختمولو کې هم سمرسته کیږي که نه؟
بالکل جی، څنګه چې تاسو خبر وکړله پاکستان د ورلد اکنامک فورم چې کوم رپورٹ جاری کړی دی یو جنوا بیسډ ارګنایزیشن دی چې هر کال په جنډر پیرټی باندې رپورٹ جاری کوي، دغه مطابق پاکستان دې کال 145 نمبر باندې دی په 146 ملکونو کې. د دې مطلب دا دی چې پاکستان د هغې د اړخه د صنفي مساوات حواله سره چې کوم دی نو دویم بدترین ملک ګرځول شوی دی. اگرچه کې مونږ حکومتي سطح باندې وګورو نو دا وینا هم دا چې داسې قسمه رپورټونه چې اکثر وي د دې سیاسي عزائم وي او په پاکستان کې د صنفي مساوات حواله سره اگرچه صورتحال سره ډېر خنه دی خو هغه دومره هم د دنیا نورو ملکونو سره بدتر نه دی چې هغه د دنیا دویم بدترین ملک کې شامل کړل شي.
او قمر نسیم صاحب، تاسو داسې سروې یا داسې رپورټونه ګورئ که نه کوم چې لکه اوس مثال په تور باندې دا د ښځو او سړو ترمنځ چې صنفي نابرابري ده دا زیاتره په کومو خبرو باندې دوی دا درجه بندي کوي؟ دې باره کې کله معلومات را سره شریک
دی کې که مونږ وګورو نو هغې کوم شیزونو ته ګوري نو هغه کې ایجوکیشن، هیلت، اکنامک اپورچونیټی او پولیټیکل امپاورمنٹ چې کوم ایریاز دي هغه شامل وي. چې کوم زموږ د ایجوکیشن حواله سره کومو ګورو په پاکستان کې 22 ملیون ماشومان سکولونو نه بهر دي او په دې کې 64% چونکه جنہ کې دي او بیا د خیبر پختونخوا خبر هم کو نو 4.7 ملیون ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دې کې 2.9 ملیون چې کوم دینو جنہ کې دي. نو په پاکستان کې د ایجوکیشن حواله سره چې کوم چیلنجز دي یا چې په پاکستان کې کوم د پولیټیکل لیډرشپ کې د زنانو دا یو گری ایریا ګرځولې شوې ده چې په پاکستان کې زنانا مینیجیریل پوزیشنز کې نشته دی کغه په پالیټکس کې کغه په اکنامکس کې یو خو پیټریارکل سوسایټي د بیا موږ ګورو چې دلته کم د خیبر پختونخوا تاسو ته پوسو کړو نو دا بدقسمتی ده چې اگر چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ته دلته او هغه سره ډیر خزرانه موجود دي چې هغه ته وزارت یا مشارت هغه ورکړل شوی وي خو بدقسمتی سره نه څه وزیر شته او نه څه مشیر عہده چې ته خیبر پختونخوا کې زنانه او ته کم دینو ورکړل شو نو دا خو یو ایریا دا خو به دا پاکستان تحریک انصاف سره تا محدود نه دا موږ ټولو سیاسی پارٹونو پارٹیانو کیوں گرو نو عموما نو ماغا زنانا چې عمددی پولیټیکل پارٹو یا الیټ کلاس چې کوم دې زموږ د اغي زنانا یا عمددی میل پولیټیشین چې کوم خپل خويندې یا لوریانې یا د فیملی زنانه وي اغي ته موقع ورکړل کیږي خو د گراس روټ زنانا وتا ډیر کم موقع یو سیاسی پارټه هم چې کوم دین وغه ندی ورکړي.
زه ورزم بیگم بیبی تا بیگم تا سوال ته پسواد کې کار کوي کنه تاسو کور کې نارینه نشته دي د خزه چې دا په اقتصادي لحاظ باندې چې لکه مطلب دا دي چې دا خپل پیسې ګټي د خپل کور خرچه چلی دا څومره مرسته کوي خاندان ته یا کورنۍ ته چې د هر کور خزه دي هم یو سنه سکار یا هنر لري تا نوکری دیو کی یا کوم هنر چې دا لري د هغې نه په اقتصادي ګټه پورته کوي. یو تپوس میدام کو کنه چې د سوات سلائی کړای شه دا یا د سوات لاسی کار شه دا ډیر مشهور دی او تاسو ته خو به دا معلومات هم کنه چې دا د پاکستان په دورو خارونو کې یا بهر ملک کې ډیر په ګران خرسي
صحیح هم له دا خبر شو زموږ ساتین دي کې نه اغم د زرګونو نه کم نه
کوي
یو پړونې دې باندې کوي کنه دا یو پړونې زموږ د زمانه لکه 2000 روپۍ باندې 1500 وای دي 1000 وای دي 1000 دین دې باندې وای ما دا ټول تاسو مان سره لکه په دغه شوي نه خان دی وای ته نن ته بهر څه ته وګوره زموږ د ملک هغه دا کم کم دې ته ورسېدل
حالات
موږ مو چې دا وکړو نه خپل ماشومان له دې څه وکړو
او بیگم یو تپوس بل کوم خز چې کور هم چلی کنه لکه یو روزگار کوي کاغ نوکری کده ستاسو غونته کې یو هنر لري دا غینه خپل کور خرچه چلی ورسره ورسره تاسو د کور کارونه هم کوي کنه بهر نو دا هر څه څنګه مینج کوي لکه
تر اوسه خو فرشتي ما به خپل هم کول کنه بس هم لکه دغه نه کوم چې د دې دغې نو ماشومان ځان سره کوم لاړ شو سودا وکړو دغه وکړو بیا ماشومان را سره دي کله ګاونډیانو کې دی وړي کله یو وړي کله را سره بل وړي لار کې دې لار کې یو هفته ته به نه کوم دا کار کې نه دي کېدلی کنه نو زمونږ کار تل کوي لکه دې سجدي مبزي نه وا والا پولیس ما کہ قسمه قتل 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 نو ما ورته دې شکایت دې ځنه راوځه تر څو تمه د کور سودا وکا زما ماشومان یې تر څو ما لا غول سدیر او غول ما سودا وکا دغه وکا مې ځاړو دروځم په ما کې مختار کې دروځم هغه پولیس دا ته کړی شو کنه دا قسم دې کا په دوباره بیا ما ته کتلې نه چې تاسو وې که څه دی ونه رښتیا دې دې زو زو دې چې په دې راشي نو بیا ځه
او حضرت استاد اعظم زمونږ پټولن کې خزه په روزګار کې اوس ډېر خزه په هر سیکټر کې کار کوي کنه په صحت کې او په تعلیم کې خود مخ کې نوي اوس په مختلفو دفترونو کې میډیا کې شته دي نور زینو کې هم خزه کار کوي په کار کې زمونږ په ټولنه کی تخزو او سړو ترمن څومره فرق لیدل کیږي او د دې د ختمولو لپاره باید سوچي
چې دا پریکټیکل لایف تراشه او هغه بهر دي نو په تعلیم کې دا که په روزګار کې دا که په سیاست کې دا که په معاش کې دا نو هغه د خپل ملګرو سړو د لاس کې دي نو دا هغه د پلیکي هغه د هراستي اختیار کیږي هغه ته چې په روزګار کې مختلف مشکلات راځي هغه ته سفر زیاتی هغه ته د شهادت سہولتونه ني هغه ته مټرنیټي لیو ني ډیر دینتا واده کړي څه چې نو خپل ځان نشي دا د کولې په سیاسي اړخ کې وګوري نو په پارتي کې چې هغه له هغه اوسن او ویلیو نه ورکی چې کومه سره ته ملاوي
او حضرت تاسو په سیاسي چارو کې هم د خزو رول ته په دې باندې کار کوي نو اوس انتخابات شو په پاکستان کې پنجاب کې خو مریم نواز یو وزیر اعلی خزینه وزیر اعلی راغله خو زمونږ خپلې صوبې ته ګورو خیبر پختونخوا ته دلته کې بیا تاسو څه وینئ د خوز رول په حکومت کې یا په سیاسي ګوندونو کې څنګه وینئ
یو څه فکر هم کې نه چې په دې باندې الیکشنو کې نو هغه څه ته ورکې چې هغه پارټي ته خود پته لګي چې په دې باندې دا هغه نه ګټلې د دې خبرې دا د بیهیویر بیا درو یو بلې لیکي زمونږ په پښتنو کې دا به وځي نه دا چونکه دا سلور دیوالونو کې ګیره پاتې شي دا د صلاحیتونو دونه نه دي پورته شوي لهذا د هغه په وجه باندې په دې باندې هغه اعتبار نه کیږي په سیاسي توګه چې دا به زمونږ د مسلو حل وکړي کوم ادوار چې دی په سړو نمایندګانو باندې لري نو تاسو وګورئ دا یو ټول مقصد وي کنه معاشي او سیاسي او کلتوري او صحه د پورې مذهبي دا یو سائیکل دی چې دا بهر پدې غونډه دایره کې چې دا تاویږي نو بهر اړخ او بهر قدم باندې دي ته رکاوټونه مخې سکول غواړو چې دا دې ټکس کنه نو دا سائیکل به ماتو دا سائیکل د ماتولو زما بیا دا خیال دی چې دا په پوهه او په تعلیم خورولو باندې راځي نو یو ښځه چې پوهه هم شي او تعلیم هم پکې خور شي خو هغه بیا هم خپل مخې ته کوي ګوره د نرواکې چې کوم هغه مضبوط دیوالونه زرګونو کاله داسې را روان دي او دا پکې ګیره ده نو چې کوم یو زرګونو کاله داسې اسټبلیس نظام دی نو هغه په یو ورځ کې یا په یو کال کې نه ماتېږي دا ډېر ګریجوال پروسس دی بل اړخ ته تاسو ګورئ زمونږ د پښتنو کلاس ماسټر دي که تاسو وکړئ نو ځینې ښځې داسې دي چې هغه په معاش میدان کې هم خوب مخکې تللي دي او په سیاست کې هم مخکې تللي دي نو دا څه ولیدلي دي او دا نورې ډېرې ولې پاتې شوې دي نو دلته که تاسو وګورئ نو هغه کلاس ټیک وده چې یعنې ښځې چې د الیټ کلاس سره تعلق ساتي نو یا د هغې معاشي حالت ښه کېږي نو هغې ترقي او پرمختګ ژر ترلاسه کوي او چې کومې ښځې د کمزور معاش یا د کمزور خاندان سره تعلق لري د هغې تعلیمي سیاسي او اقتصادي حالت چې نو هغه بیا وروسته پاتې کېږي نو چونکې زیاتره آبادي د کمزورې طبقې سره تعلق لري نو زیاتره ښځې د توپیر او د تشریح ښکار دي او د مختلفو مسلو ښکار پاتې کېږي
او قمر نسیم صاحب د تاسو مصروفیات هم لري یو بس یو تپوس تاسو نه بالکل دا زمونږ په صوبه کې د خزو باره کې ډیر خسته خسته قوانین هم جوړ شول کنه د دې تحریک انصاف په حکومت کې مخکینی حکومتونو کې دوی چې دا پر خزو د تشدد د مخنیوي باره کې یو قانون جوړ کړ دا شان د وراثت باره کې د ماشومان جنو د ودونو د خلاف هم په قانون باندې دوی لګیا دي. دا صوبه کې د خزو د کمیشن چې کم دی، کم حکومتي کمیشن چې دی، د دې کار ته تاسو څنګه ګوري؟ آیا داسې کمیشن یا داسې ادارې چې دا په دې صنفي نابرابرۍ ختمولو کې څومره رول لوبوي؟
تاسو د کمیشن خبره وکړله، نو دا صرف چونکې تاسو د خیبر پختونخوا خبره وکړله، نو خیبر پختونخوا کې چې کم د زنانو کمیشن دی، دا چې څومره فعال دی، زما په خیال په خپل تاریخ کې دا کله هم دومره فعال نه و. خو د دې ذمواري چې کومه ده، هغه دا یو ریکمینډری باډي ده، د هغې کار ریکمینډیشنز کول دي. او مونږ ګورو هغې په صحت حوالے سره، ایجوکیشن حوالے سره، د ښځو اکنامک پارټیسپیشن حوالے سره ډیر ښه چې کوم دی کار کړل دي، او ډیر ښه سفارشات مرتب کړي دي او حکومت ته ورکړلې دي. چې کوم د وسایل یو لویه مسله مونږ ته دې وخت پاکستان کې ښکاري، ولې چې مونږ کو وګورو نو د پاکستان آبادی چې کوم دی وخت 22 کروڑ ده، او د یو این یو چې کوم حالیه رپورټ ته د دې مطابق مونږ بننن لږ کال پس تقریبا 56% اضافه و زمونږ په آبادی کې شوی. نو په دې صورت حال کې جینډر پیرټی ساتل، خلکو ته یکساں وسائل او مواقع فراهم کول، دا د حکومت لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی. ورسره ورسره موږ وګورو چې کم کلیدی پوسټونه دي، په هغه کې د زنانه او راوستلو لپاره حکومت ته پکار دی چې ګامونه واخلي، چې پاکستان را روان کال کې د صنفي مساوات حواله سره کم انډیکس دی، په دې کې د دې پوزیشن بهتر کړي شي.
ډیر مننه قمر نسیم صاحب او بیگم بیبی. یو تاسو ته سن دا کوم چې تاسو خپل ټول کارونه پخپل کوي کنه، هغه خزي چې تاسو आवाज اوري، مونږ چې دا د خزو او سړو د ژوند ترمنځ کم فرق ته یا صنفي نابرابري د دې ختمولو لپاره باید چې کار وشي. تاسو پخپل هم کار کوي کنه، هنر لري، دا غي د لارې خپل کور چلوي، خزو ته به سوای چې تاسو आवाज اوري.
بس د دنیا په نظر کې خو سپک هم دی، درونوم دی.
بالکل ډیره مننه ستاسو نه بیگم بیبی مو سره د پیښور نه، د ټولنیزو چارو او د بشري حقوقو فعال قمر نسیم صاحب هم ملماو، دا غي هم ډیره مننه، او حاجرا ستاسو هم ډیره مننه. کور مو ودان.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره
تاندي هیلې.
اوریدونکو دا او د دې ګونې تانهیلې پروګرام اوس ظفر خندا اسد لتا سره اجازه غواړم. د خدای پامان.
پتا سم شو یہ چھ دلم سنکل پاتی دی.
مشال ریڈیو دا
شیش تر کسرا جنت جنت